رتویان محمد رفی صدیقی ازادی راډیو ته وویل دا ژمنه چین ته د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان پلاوی د سفر په جریان کې وشوه. نوموړی دا سفر د قانون وزارت وبخې نوموړی دا سفر چې د قانون وزیر هم په ترکیب کې شامل و ګټه وروباله. ښاغلی صدیقی د ازادۍ راډیو له خبریال مرزی احمدزی سره د مرکې په پیل کې وویل
دا ډیره یو با اهمیته سفر د قانون وزارت له طرف نه و. په دې سفر کې هغه مهم فعالیتونه چې موږ پکې ډیر توجه مې ولیدله هغه د اساسي یو مسله و. هغه د دوا کمپنۍ چې یو یې ام سی سی ده او بل یې ام سی ام سی سی آی ده چې یو یې په مټ آینه کانو کې فعالیت لري او بل یې په امو دریا چې په نفت کانو کې فعالیت لري. د دوی سره هغه تعهدات چې لومړی وخت چې قرارداد به امضا شو هغه تعهدات یو سلسله تعهدات دوی وکړل. اوس موږ د دې خواستار یو چې هغوی څومره تعهدات کړلی وو او له دې نه وروسته دا قرارداد وسول. موږ د دې تعهدات عملي کېدل لپاره مذاکرات مو تر اوسه پورې جنیان وي، مخصوصا په
صدیقی صاحب را به سعودی مسئله ده چه پا افغانستان که کلا چه ده لوگر پا مس عینک کان بانده کارونه بانده شروع سو پا غذایی که او سلسله سونزی هم جوره شوی او حتی یوش میر کارکون که بیرتا بهر تلار دغه سونزی تر کوم ځای پوری پا ده سفر که حل سولی که ده زی پا ده بارکی تاسو خبری و کهی؟
ده چین صدرازم زموش ولسمش پا اتمنان در کرده چه ده دو کمپنی چه پا کانو که فعالیت لری او آغا تعهدات کرده دا اغوی با عملی کوي او تر اوسه پورې زموږ هغه مستقیمه مذاکرات ادامه لري او موږ به امیدوار یو چې په ډیر ژر زمان کې دا یو شرایط البته دا کو چې یو طرف دا هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوی دا او تعهد شوی دا اغوی به عملی شي.
څرنګه چې تاسو هم یادوار سوئ چې د مس عینک په کان کې یو سلسله ستونزې وې چې په هغو باندې مذاکرات هم په دې سفر کې وشول، بیرته به په دغه معدن باندې کار څه وخت شروع سي او څنګ ته دې په شمال کې د آمو سیند د تیلو د استخراج په وړاندې هم یو سلسله ستونزې وې، دغه ستونزې څومره حل سوي؟
ځکه چې تر اوسه پورې دا په عینک کانو کې په مس عینک کانو کې کار متوقف شوی نه ده. کار په هغه چینه کې جریان لري، د کمپنۍ تجهیزات په ځای کې شته ده او دوی فعالیتونه یې تر اوسه پورې جریان لري. خو یو شی ده چې دا سرعت یې کم شوی ده، که نه تر اوسه پورې کار هم په مس عینک کانو کې او هم په عامو دریا کې تر اوسه پورې ادامه لري. خو زموږ هغه چې پکې ډېر مهمه ده چې یو سلسله تعهدات په لومړی وخت چې دا قرارداد امضا شوی دا او هغه قراردادونه باید عملي وسي.
نور چینی لوري له افغان چارواکو سره په کوم مواردو کې دوی وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې چین یو اقتصادي قدرت په منطقه کې ده. هغه شی چې میانو غواړي هغوی اولویت اقتصادی مسائل پوری دیر ده او دیر شه خبر داده چه چینایانو دیر الکمندی لری پا کانو که سرمایه دیداری بگو که منجا هم دی مدیریت او دیر آبت سر دیر اغا اخفل تلاشونه بگی کهو چه یو طرف نه یو شوان سال اقتصاد لپر یو شه کومت بگو که او بیر
صدیقی سه فقط دوروسی سوال پا زواب که که وایست چه چینی چارواکو بی حمله افغان چارواکو سخه سه غختنی درلوده او سه تعهدات پا ده سفر که وصول مسایلو تا بی هم دویشمن پاتی شول؟
تعهدات آقا وصول چه چین صدرازم لخوان ولسمشر صاحب تا وعده ورکل شد چه کم تعهدات دوی کمپنی کرده دا آقا بای عملی وکی.
د افغانستان د قانون او پترولیم وزارت ویان محمد رفی صدیقی وله ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړیو شمیر تر 400 اوښتی او شاوخوا زر تنه ټپیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت او ځینو بهرنیو هیوادونو ګڼ شمیر مرستې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلي. حکومتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د احتمالي حملو له ویرې د مرستو په ویشلو کې خنډ رامنځته شوی، خو وسلوال بیا وایي چې ملیشه ځواکونه به پر زلزله ځپلیو د مرستو ویشلو ته پرېنږدي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د ایران پولیس نږدې د بلوچستان په کې چاواران او مشکې سیمو کې دراغلي زلزلې یو اونۍ پر اسو خلا هم د سیمې ستچ خلک وایي نه د بلوچستان ایالتي حکومت نه پوځونه بهرنۍ مرستندوی ادارې مرستې ته ورغلي دي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او وایي پر خلکو باندې مرستې ویشل کیږي، خو په هغو سیمو کې چې امنیتي خطر زیات دی خلکو ته د مرستو پر رسولو کې خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بلیدی په دې اړه وایي تر اوسه 220 ټرکونه له درملو، خوراکي شیانو، خیمو او نورو اړتیا وړ شیانو ډک زلزله ځپلي سیمو ته رسیدلي دي. اعلی وزیر مو له تیرو 15 ورځو همالته په سیمه کې موجود دی چې په خپله د مرستندویو کارونو څارنه کوي او د مرستو د ویشلو لپاره یې د سیمې د مشرانو کمیټې جوړې کړي دي. خو وسلوال بلوچستان بیا حکومتي داوی ردوي او وایي چې پاکستاني ځواکونو پر دوی باندې ډزې کړي، ځکه نو دوی ورباندې ځوابي برید کړی دی. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان بلوچ قومي غورځنګ ویاند ډاکټر منان بلوڅ یې دا کوي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مخ کې دوی نه بلکې په خپلو ملیشه ځواکونو خنډ پیش کړی دی. د ځینو تنظیمونو او د بلوچستان لخوا چې مشکې سیمې ته د مرستو کوم سامانونه راځي، په اواران کې د ملیشا ځواکونو په کیمپ کې ځینې ګرځول کیږي او کوم سامان چې له خوزدار یا کوټې څخه راځي هغه ټرکونه په مشکې کې د ملیشا ځواکونو په کیمپ کې خالي کیږي. په غرنیو سیمو کې چې د مرستې کوم کیمپ لګېدلی او خلکو ته مرستې ځینې ورکول کیږي، هلته د ټرکونو راتګ ته اجازه نه ورکول کیږي او بل طرف ته هوایي او ځمکنیو ځواکونو ټوله سیمه محاصره کړې ده. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمان وایي پر زلزله ځپلو باندې دوی مرستې ویشي او هیله مند دي چې نړیوالې مرستندوی ادارې به یې هم مرستې ته ورسي، خو ملیشا ځواکونو او پاکستاني پوسټ اجازه نه ورکوي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په پلمه سیاسي ګټې ترلاسه کړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه تش له زلزله ځپلو سره مرستې ته ورغلي دي، نه کوم بل مقصد ته. ملیشا ځواکونه د مرستندویو کارونو امنیت ساتي، مرستې نورې امنیتي ادارې ویشي. موږ د سیمې له مشرانو او د مدني ټولنې له استازیو سره هم په تماس کې یو، خو له وسلوالو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دا وخت موږ په بدو حالاتو کې یو، موږ باید د خلکو مرسته وکړو. که هر څوک د زلزله ځپلو مرستې ته راځي باید هرکلی وکړو. لیویس پولیس ختم سول، ښاري پولیس نسته. وړمه ورځ مو د بلوچستان د سیمه ییزو پولیسو 4 پلټنې د مرستې لپاره راوبللې، نو په دې وخت کې موږ د مرستو د سامانونو د رالېږدولو لپاره ملیشا ځواکونو ته اړ یو. له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې ایالتي دفتر وایي زلزله ځپلو سیمو ته په ښه ډول د مرستو د رسېدو لپاره یې مرستندوی کارونه په شپږو برخو ویشلي دي چې حکومتي ادارې، پوځ او ملیشا ځواکونه یې په ګډه کوي، چې وایي هم به پر زلزله ځپلو مرستې ویشي او هم به سر له اوسه د هغوی د کورونو د بیا رغونې کار پیلوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د ادارې مشر پرون د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې رسنیو ته په معلوماتي غونډه کې وویل شاوخوا 2000 تنه پوځي سرتېري له زلزله ځپلو سره د مرستې په کار بوخت دي او 14 پوځي هیلیکوپټر د دغو مرستو لیږدولو ته ورلیږل شوي دي. وایي تر اوسه د وسلوالو لخوا مرستې ته پر ورغلي امنیتي ځواکونه شپږ بریدونه شوي دي، خو کوم زیان نه دی اړولی. د بلوچستان ایالتي حکومت وایي په زلزله ځپلو سیمو کې ټولې 3500 کورنۍ چې د نفوسو شمېر 150,000 تنو ته رسېږي له زلزلې اغېزمنې شوي دي. په بلوچستان کې د تېرې سې شنبې او شنبې د ورځې په دواړو زلزلو کې د مړو شمېر 350 تنو ته رسېدلی او 815 تنه پکې ټپیان شوي دي، خو ځینې غیر حکومتي سرچینې د مړیو شمیر تر 400 او د ټپیانو شمیر تر 1000 تنو زیات یادوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، او دا هم د دې خبرونه ورستای مطلب مخکې لیدې چې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبر کړو. اسرائیل او د منځنی ختیځ ځینو نورو هیوادونو د امریکا او ایران په اړیکو کې بدلون او وروستیو تماسونو ته د شک پسترګوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پر تهران فشارونو ته دوام ورکړي څو د اټومي بم په جوړولو ونتوانیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج ځینو هیوادونو هم چې له ایران سره پخوانی دښمنی پالي د تهران او واشنگټن پر نږدې کېدو اندېښنه ښودلې. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې دا د وړاندې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د ولسمشر براک اوباما ټلیفوني خبرې اسرائیل او سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو لپاره داسې وي لکه څوک چې لومړی ځل په خپل ډیر نږدې ملګري پوشي چې غواړي د اصلي دښمن ته ځان ورنږدې کړي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم د اوباما دا ژمنه چې وایي ایران به د اټومي بم جوړولو ته پرې نږدي د لږو هیوادونو لپاره په زړه پورې ده، خو له روحانی سره د ده نږدې کېدو په بیت المقدس کې او د منځني ختیځ په نورو پلازمینو کې د خطر زنګ زنګونه وغږول. دوی وایي د ایران پر صداقت شک لري او ویرېږي چې ایران به ډیپلوماتیکې حل لارې ته د اوباما له لیوالتیا څخه کافي وخت لاسته راوړي څو اټومي وسله جوړه کړي. خو پر دې سربیره د غیر اټومي ایران موجودیت چې ښایي د بندیزونو د لرې کولو له کبله پراخ اقتصادي ځواک ترلاسه کړي او له واشنگټن سره د نویو اړیکو په ټینګولو سره نور هم زړور شي د یوې ویرونکي ګواښ حیثیت لري چې په دې نارامه سیمه کې پټې بلاوې راویښولی شي. د اوباما او روحانی د ټلیفوني تماس په اړه چې په تیرو دریو لسیزو کې د ایران او امریکا د ولسمشرانو لومړنی مستقیم تماس دی، ریاض تر اوسه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د سعودي عربستان نامتو ژورنالیست جمال خاشوګي چې له سلطنتي کورنۍ سره نږدې اړیکې لري وایي د ایران او امریکا ترمنځ د یوې پټې معاملې په اړه زیات شکونه شته. دی وایي د دا اندېښنه ده چې امریکایان به ایران په همدې بڼه چې دی ومني او دا به د دې باعث شي چې ایرانیان به خپلو د پراختیا غوښتنې او یرغلګرۍ پالیسیو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان او د خلیج نور هیوادونه چې سنی حکومتونه پکې واکمن دي د ایران د شیعه نظام او د هغه د متحدانو په برخه کې د توازن د لمنځه تلو له وجې اندېښمن دي. د بیت المقدس لخوا هم رسمي غبرګون نه دی ښودل شوی، خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ ټوله ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د خپلې وینا په بیا لیکنه او له اوباما سره د کتنې لپاره پر تیاری ولګوله. د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر یووال شتاینیتس د روحانی او اوباما د ټلیفوني محاورې په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویل خبره په رسمي پړاوونو کې نه بلکې په اصلي مفاهیمو کې ده. شتاینیتس همغه اسرائیلي مقام و چې په عمومي اسمبله کې د روحاني د وینا له پیل سره سم د اسرائیلي هیئت له نورو غړو سره یو ځای له غونډې ووت. د اسرائیلو لپاره ایران لا هم د نړیوال تروریزم او د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې چې د اسرائیلو د وجود د اصل مخالف دي ملاتړ کوونکی دی. د تل ابیب په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر وزیر ربی وایي چې په ایران کې رژیم بدلیدای شي، خو یو شی چې نه بدلیږي له اسرائیلو سره دښمنی ده. ربی وایي د ایران پلان دا دی چې د امریکایانو، اروپایانو او اسرائیلیانو ترمنځ درز واچوي. دی وایي که څه هم په خوله مې نه راځي، خو ایرانیان وتوانېدل چې د ټولي لوبي بیا بل وبخي چې د ټولي لوبي بڼه بدل کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو دا دی د خبرونه پروستي برخه کې ستاسو پام